ولسی ژورنالیزم اس ام اس @3
د ولسی ژورنالیزم دغه نوی خبرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي رادیو په همکاري وړاندې کیږي.
ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم، نن بیا د اس ام اس د پروګرام وخت را رسیدلی دی. زه فرحی وادیم، په استودیو کې را سره
سلطان محمد سرور هم در این برنامه با شما هستم و سعی میکنیم که پیام هایی که شما عزیزان فرستادین برایتان بشنوانیم.
بله، در اتصال اتلس اسمس پروگرام تا ستاسو هرکلی کو
پیام هایی را که دوستان و شنوندگان عزیز رادیو آزادی فرستادن از طریق اسمس 818 شروع میکنیم. اول نوبت از شماست. بعد از اون من چند پیام میخونم. بفرمایید.
زدق پروگرام پا یو دیر جالب اسمس پیلوام. نون شنواری تاسو خوښسته ونیسئ.
جالبیت شته د کجاست؟
وای اوره، نن شنواری ګلګي د قلم په حق له ډیر ښکلې کرښې لیکلې دي. دی وای له یو لیکوال څخه چا پوښتنه وکړه چې څرنګه لیکوال سوې. هغه وویل لیکل 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 مې وکړل، اخر لیکوال سوم. اوس افغانانو ته د تعلیم 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 ضرورت دی. دغه قلم دی چې پر ټوله نړۍ حکمرانی کوي، نه زور او نه ټوپک. نو اوس وای دغه جالب اسمس،
واقعا اسمس یا پیام جالب بود. کلمه نوشتن 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 سه بار تکرار کرده و همچنین کلمه تعلیم 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 یا آموزش هم تکرار کردن. ما پیام دارم از شنونده عزیز به نام رفی علیزی از ولایت هرات. اونا می نویسند ایرانی ها نمی خواهند که پروژه بند سلما تکمیل شود. ایران به مخالفین حکومت افغانستان پول می دهد که آن را متوقف نماید.
سلطان را تصادف ته چیز ما هم دغه دوه هم اس ام اس د هرات څخه دی. هته کې د هرات د شیدایي کم څخه اس ام اس را لېږلې دي. نو موري د دولت څخه شکایت لري او وایي موږ د شیدایي کمپ مهاجر د هرات ولایت د چارواکو لخوا په ډول ډول پلمو ځوريجو. موږ نه پوهیږو چې چیرې ولارسو او چاته فریاد وکړو. دا تش په نامه وزیران او وکیلان چیرې دي چې موږ ستونزې را حل کړي؟ نو موري زیاتوي وزیرانو او وکیل صاحبانو، بیا به درای وخت راسی او زری بکوی، خدا ځل مشتاست رای نه درکوه.
گپ که از شکایت ها شد، ما هم پیام راجع به شکایت یکی از شنوندگان از دولت دارم. شنونده عزیز به نام علی احمد از ولایت بامیان اس ام اس فرستاده و می نویسند از حکومت شکایت دارم که در این ولایت کدام شفاخانه مجهز وجود ندارد. مردم بامیان در این مورد دچار مشکلات بزرگی هستند، مخصوصا در ایام زمستان که راه‌های مواصلاتی بسته می باشند و مردم نمی توانند که در وقت عاجل افراد مریض را به شفاخانه های کابل انتقال دهند.
اوکی. دگروان محمد نبی در چرتک خبرگون کندکت خیر رادیو ازادی تا اسمس را لیجلی دی. دگروال سبوایی د کورنی چارو وزارت د کنړ ولایت د امنیه قومندانی د پرسونل معاش ولی نه حواله کوي. هله د زموږ د پیغام چارواکي واوري او زموږ د غستونزه حل کړي.
شنونده عزیز به نام رفا گلشن که خود خبرنگار افتخاری رادیو آزادی معرفی کرده در اسمس خود می نویسند که در ولایت پکتیا معارف به مشکلات جدی روبرو می باشد. از یک طرف کمبود معلمین و نبود کتب درسی و از طرف دیگر بی توجهی رئیس معارف است. امید که مسئولین در رابطه توجه جدی نمایند تا هموطنان ما از جهل و نادانی نجات یابند، به خصوص در ولسوالی های این ولایت.
سلطان را روز دست فکر کنم چې تاسو ما پیغامونه لیدلی دي، ځکه او بیا دا کوشش کړی دي مخکې له دې چې زه د یوې موضوع په اړه یو پیغام ولولم تاسو مخکې عقل ولې.
ایچ تو ما خو پیامای شما را پیش از پیش نخوندیم، ورقای شما را میبینم که در دست شماست، اما نفهم که محتوای پیامها چیست.
بفه ده خطر چیز ما هم دغه اسمس د معرف په اړه دی.
بفرمایید.
ملک حجی وکیل د ګلدری د دشت ناصری څخه لیکي په کابل کې د بی بی مریم مکتب ته پښتو کتابونه نه دی ورکړل شوي. زموږ مورنۍ ژبه پښتو ده. د معرف وزارت څخه غواړو چې زموږ ښوونځي ته جدي پاملرنه وکړي.
احمد سرشار از کابل اس ام اس فرستاده و می نویسند که قتل اسامه بن لادن تطبیق عدالت است. باید در حصه دیگر جنگ سالاران افغانستان همچنین تصمیم گرفته شود.
گارت د جګړې پاړه په شنواره کې د دوه قومونو ترمنځ ډېره خونړۍ جګړه روانه ده. دا جنگ د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ روان دی. آی اس آی شنواره ته درنې او سپکې وسلې ورکوي. موږ د کرزي صاحب څخه غواړو چې دغه لنجه په خپل حل کړي.
ای پیام کی فرستادن؟
بله، دغه د اسمس لیژن کې خپل نوم نه دی لیکلی او زه له ګرانو اورېدونکو څخه غواړم چې په آینده کې دا کار ونه کړي که اسمس رالیږي او نه غواړي چې خپل نوم ووایي، لږ تر لږه په مستعار نوم دې اسمس راولیږي. او یو بله خبره غواړم چې اورېدونکو ته ووایم چې د همدې د شینواړو د جګړې په اړه مو نن د دغې سیمې له یوه اوسېدونکي سره مرکه کړې ده او دا به د پروګرام په وروستۍ برخه کې واوري.
شنوندې دیگر به عنوان مخفف ABT پیام فرستاده می نویسند مدت 10 سال می شود که دولت و مردم افغانستان می گویند که ریشه تروریسم در افغانستان نه بلکه در پاکستان است، اما این حقیقت با کشته شدن اسامه بن لادن امروز برحال شد و امریکا باید دیگر عملیاتش را به آن طرف سرحد ببرد.
اوکی. سید محمد زیرک د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د انبارخانه د ګرباوي له کلي څخه لیکي، خدای دې وکړي چې د دغه کلي نوم یې سم لوستی وي. دی وایي د افغانستان سیاسي پوهان باید د خپل هیواد خلکو او حکومت په ګټه کار وکړي. زما په فکر د افغانستان د حکومت ګټه په دې کې ده چې په خپله پر ISI زور واچوي. باید دا هم وایم افغانستان چې له پاکستان سره کوم تړون لاسلیک کړ، ګومان نه کوم چې افغانستان ترې ګټه واخلي، ځکه چې پاکستان دوه مخې پالیسي لري. باید افغانستان په دې پوه سي او ځان په اور کې وانچوي. اکبرزی د جلال آباد څخه د پاکستان د توغندیو په هکله SMS رالېږلې دی. دی لیکي د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځ له خوا راکټي حملې او د افغان حکومت سوړ غبرګون څه مفهوم لري. دا یو قصدي عمل دی چې په دې سره زموږ حوصله ازمایل غواړي. که حکومت نسي کولای چې عکس العمل وښيي، نو ولس څخه دې مرسته وغواړي تر څو د ازلي دښمن په دې وپوهیږي چې افغانان د خپل هیواد او ناموس څخه هر وخت دفاع ته چمتو دي.
نویسنده یا شنونده عزیز به نام سید عبدالرزاق از ولایت بامیان ولسوالی کهمرد می نویسند در قریه های دوآب، کلیچ، دربند، دشت سفید، انداب، چارتاق، سریگولی، اشپشته پایه های تلفن وجود ندارد. از طریق رادیو آزادی می خواهم پیام من را به گوش مسئولین شبکه های مخابراتی برساند.
روح لمایر د قندهار پوهنتون محصل د سولی د شورا په حق خپل وړاندیز را لیږلی دی. نوموړی لیکي د سولې په شورا کې باید د ملت سپینږیري او مشران وي او نه هغه کسان چې په کوم ګوند پورې تړاو لري. اوس د سولې په شورا کې زیات هغه کسان دي چې په خپله له طالبانو سره جنګېدلي دي، په کلونو کلونو یې په جنګ جګړه کې خپلې ګټې لټولې دي.
شنونده عزیز به نام امام الدین محصل صنف 4 پوهنځی شرعیات پوهنتون تخار در اسمس خود می نویسد سلام بر کارکنان رادیو آزادی، خواستم مشکلات محصلین تخار را به رادیو شما بنویسم. لیلیه از پوهنتون به فاصله 55 دقیقه دور است. اگر در موتر رفت آمد بکنیم هر روز 50 افغانی مصرف می شود. یک محصل این مصارف را از کجا کند؟ این محصلین بیچاره چند بار برای قیر شدن راه پوهنتون مظاهره کردند ولی متاسف تا حال کار راه شروع نشده، بناهن محصلین هنوز هم به همین مشکلات روبرو هستند.
شنواری لبغلند خلیکی غوانم وایم چه هیواد ده یو اقتصادی بحران سر مخمخ دی. ده افغانستان ده ملی شورا، ده دولت کابینه، والیان، مستقل او غیر مستقل رئیسان او نور لوړپوړ مقامات باید د هیواد د ژغورل لپاره حداقل د 15 میاشتو معاش ملي خزانې ته ورکړي. کله چې روسیه له دغسې یو بحران سره مخامخ وه، نو لوړپوړو مقاماتو هم دا کار وکړ. داشته نیک نظر دینه؟
فرجان شما که اسمس از بغلان خواندین، ما یک اسمس از کابل میخوانم. شنونده عزیز به نام عبدالصمد حیدری از قریه دیهیای ولسوالی دیسبز می نویسند که حکومت و مردم افغانستان به آبدات و آثار تاریخی توجه ندارند و باید مردم با دولت همکار باشند، نگذارند که آثار تاریخی ما غارت شود.
سلطان رو که دیپام کردی وی دنن پای اسمسونه که شنوار سایبانو دیر پیغامونه را لیجلی دی. داغ پیغام نون شنواری گلاکی را لیجلی دی. دوایی هر حق سوک چی ده چوکی چخه لیرسی بیانم پا اپوزیسیون که شاملیجی. او حق وقت نو بیاناره او سوری ویهی چی حکومت پاسد دی، حکومت خراب دی، ده خلگو لپاره کار نکیجی. ده چه منالری؟
شنونده عزیز به نام خان محمد از شاجوی می نویسند. شنونده عزیز به نام فرید از بغلان می نویسند: سلام بر رادیو آزادی. شکایت داشتم از تاجران افغانستان و دولت مردان که یک خریطه سمنت پاکستانی در ولایت بغلان 30 افغانی و خریطه سمنت پلخمری 130 افغانی است.
گل محمد احمدی د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ څخه لیکي: زموږ په مکتب کې مسلکي ښوونکي نسته. د معرف له وزارت څخه غواړو چې موږ ته پوه معلمان راولیږي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو له دې فیصلې څخه تود هرکلی کوو چې وایي نور به ښوونځي نه سوځوو، زده کوونکي او ښوونکي به نه وژنو، د نجونو پر مخونه به تیزاب نشیندو.
فرح جان، ما که میبینم وقت پروگرام به تمام شدن است. در برنامه آینده همکار مصطفی با شما خواهد بود. وقت خوش به شما و شنوندگان رادیو آزادی میخوام. وقت خوش، کامگاری و سعادت به شما و شنوندگان رادیو آزادی میخوام.
بله قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروگرام په پایل کې می وویل چې نن د اتسو اتلس اس ام اس پروگرام کې له یو اوریدونکو سره مرکه لرو. دغه اوریدونکو مستان شان میږي او له بټی کورت څخه یې تیر اونۍ هغه وخت اس ام اس راولېږي چې په شنوارو کې د علي شرخیلو او سیپای د قومونو ترمنځ سخته جګړه پیل شوه. دی لومړنی اوریدونکی و چې په دغه اړه یې موږ ته اس ام اس راولېږي. تاسو به خبر یاست، هر هغه څوک چې موږ ته د خپلو سترګو لیدل سوی حال راولېږي هغه ته موږ جایزه ورکوو، او دغه جایزه په پروګرام کې د اس ام اس د لیږونکي سره مرکه ده. تاسو له مستان شاه څخه په خپله واورئ چې د شنوارو د جګړې په اړه څه وایي.
دغه حمله دغه پیښې خوړ وکړله، او بس په نتیجه کې د دو څخه زخمیانو شو شپږ تقریبا خواب شه، او دغه څه مړي شوي وو که نه، نو دغه د شپې دخوا حمله کړې وه، هغو په دفاعي ډزو کې بس دا خلک ویشتلي وو. خو مامندي نه دي، مامند قام چې دي دغه دفاعي ډزې کړې وه، بس نتیجه کې دا څه کسان مړه شوي او څه ژوبل شوي وو. د حکومت په منځ کې شوي وو، بس جګړه یې پیل رسولې وه.
د دغه جګړې په اړه ډېر راپورونه هم خپاره شوي دي، او د اس ام اس اتسو اتلس پروګرام ته ډېر پیغامونه رالیږي چې په شنوارو کې د علي شرخیلو او سپای ترمنځ اوس په جګړه کې درنې او سپکې وسلې استعمالیږي. دغه خبره تر کومه ځایه رښتیا ده؟
دا بالکل رښتیا خبره ده چې هر قسم وسله استعمالیږي، ځکه چې دا ډېر لرې ساحې پورې د سلاح غږونه رسیږي. او دا بالکل صحیح خبره ده چې هر قسم وسله استعمالیږي.
تاسو په خپله لیدلی دي چې هلته سپکې او درنې وسلې استعمالیږي؟
زه خپله هغې حد لور نه مرغې، ځکه چې هلته څوک ځي نه په هغې سړک باندې، اوس بله لاره په هغې باندې ځي راځي تي. خو دلته اورېدل کېږي ډزې، غټې وړې ډزې، بالکل ښه صحیح اورېدل کېږي. خواشا کې
ځینې اورېدونکو داسې اس ام اس نوم رالېږلي دي چې وایي حتی په دغه سیمه کې خلک دې ته مجبور شوي دي چې د خپلو کورونو حیوانات وپلوري هغه وسله رانیسي. که چیرې دا کار ونه کړي نو بیا د دوی کورونه سوځول کېږي. دا خبره تر کوم ځایه رښتیا ده؟
کېدای شي دا امکان ولري، ځکه چې ډېر غریب خلک هم په کې شته دی که نه. بعض خو مالدار دا خو کامي حساب دی، پرې باندې ماتې کوي، نو مجبور دي چې دا کار وکړي. هلته وسله رانیول دي په پیسو باندې ډېره ګرانه ده. دا به شوي اتمن ضرور به دا کار شوي.
ګڼ شمېر د ښوونځیو زده کوونکو هم اس ام اسونه رالېږلي دي چې په دغه سیمه کې ښوونځي بند دي، کلینیکونه بند دي.
ما درته وویل چې یو سرحد دی، په هغې باندې څوک عام خلک تللی نه شي، بلکې هماغه حکومتي ګاډي په ځي. نو خواشا کې ښوونځي خاص هم بند دي او کورونه خالي شوي دي، نو ښوونځي خامخا بند شو چې څوک ورتللی نه شي، کورونه خالي شو. نو
په دغه کلي کې اصلا خلک اوسېږي؟ خلک شته که نشته؟
کور په کور نور ماشومان او دا خلک چې دي دا غون خپل خپلوانو کړی لګري. هلته ماغه دا سړی پاتې دي غټ غټ همدارنګه زنانه په کورونو کې یو نیمه پاتې غو ډوډۍ په حول لپاره نور اصلي دا ماشومان او دا خلک غون خپل خپلوانو کړی لګري دي.
د علي شرخیلو او سپای قومونو ترمنځ چې دغه جګړه ده، ولې په دې کې په خپله د سیمې اوسېدونکو چې هغه د جګړې طرفدار نه دي، ولې دوی په دغه کې مداخله نه کوي او هلې ځلې نه کوي چې دغه جګړه بنده کړي؟
په دې کې څو قسمه خلکو مداخله وکړه. تر دې پورې کامي مشرانو په کې وکړل، همدارنګه د بټیکوټ او د خواښ شاسي مغل مشران ورل په دې کې جرګې شوي دي. همدارنګه د حتی ګډیان او شریان چې وکړه نه، یو ورځ دوی هم دغه وکړله چې مظاهره شکل اختیار کړو، ورل دواړو کامونو لکېن اسه سوال زاري ورته وکړه چې دینه نور تېر شي. خو څه ویو بس دا خلک سره داسې وختي نه پرېږدي چې بس دا مورچونه نه جګېږي. بس چې ګډیان ورل هغه ورله سوال زاري وکړه، غونډې سیمې ګډیان او شریان معیوب خلک دا هغوی ونه منله.
تاسو دغه سیمې د اوسېدونکو په حیث کولای سئ ماته ووایئ چې آیا دا خبره رښتیا ده چې د پاکستانی پاوز د آی اس آی له خوا څخه دغه قومونو ته وسلې ورکول کیږي.
موږ کوي وسلې او غټ وسلې وسره د دې موږ د ځخې نظر نه شم ورکولای نو د سی لیدل نه دی او ثبوت نشته راته چې دا خبره دی حقیقت یا امکان دی ولې ځکه چې ډیر زیات غټ غټ وسلې کاریږي نو دا خامخا د قانونو زور په دې نه رسیږي چې موږ وسله پوره کړي.
مثلا شاه صاحب ستاسو پیغام څه دی؟ د دې جګړې لپاره د دې جګړې د بندېدو لپاره باید علي شیرخیل او سپای څه وکړي؟
زما پیغام دا دی چې زما ډیر دغه د حکومت نه کېږي چې راشي او باید اول په رضا ورلوش وسله کې واخلي او قانع کې سره او کنه نو باید چې زور ته کار واخلي او دواړه قومونه وسله غونډه کړي ځکه موږ خپل ملي اردو ملي پوځ لرو باید دا کار وکړي دوی.
مثلا شاه صاحب تاسو ازادي راډیو اوري؟
چې موږ ته میسج راشي کنه.
بله
دا د کومې پیښې باره کې نو بیا ډېر زر راډیو له مراجعه کوو وسه خبرونه ډېر خدا سره اورو میسج راشي موږ کوم د اتصالات د خوانه کنه نو ضرور بیا ریډیو رجوع کوو بس خبرونه به پابندۍ سره اگر راځي موږ میسج نه راځي کنه.